زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو، ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بس لرو چې د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته د بس لپاره ځانګړې ده. خو لومړی خبرونه، د طالبان حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس باندې یو مکتوب په خبرولو سره نه دولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت اجازه به لغوه کړي. ویل کیږي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د پخوانی شارج دافیر رافایل ایودس پر مړینه خفګان ښودلی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د میرمن ایودس پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولی پرون د رافایل ایودس د مړینې خبر ورکړ. په لغمان ولایت کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شول. په لغمان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي چې 22 کسانو ته وروسته له هغه مرګ ژوبله واوښته چې د لغمان د مرکز مهترلان په قلعه کوټ سیمه کې یو مرسیدس ډوله موټر له دوو رکشاګانو سره ټکر وکړ. پرون د کابل هرات پر لویه لاره په غزنی ولایت کې هم د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او اووه نور ټپیان شوي وو. د فلسطینیانو خبری اژانس وفا راپور ورکړی چې په غزه کې پر النصیرات کمپ د اسرایلو د توغندیو پرونی حملې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژلي دي. دا د غزې په مرکزی برخه کې پر دې کمپ چې د فلسطینی بې ځایه شویو کډوالو لپاره ځانګړی شوی دی د اسرایلو د وروستیو اونیو د هوایي حملو وروسته هغه ده چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې 15 کسان هم ټپیان شوي دي. او د سوریې واکمن احمد الشره وایي په سوریه کې به نوي انتخابات په 4 کلونو کې وشي او د نوي اساسي قانون د مساوده برابرول به 3 کاله وخت ونیسي. احمد الشره پرون له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې هیواد له ایران او روسیې سره اړیکو ته اړتیا لري، خو د اړیکې باید د هر هیواد حاکمیت ته پر دوه اړخیز درناوي ولاړ وي. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه
یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. نن پر دې خبره کوو چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دوړو ګوندیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دوړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنګي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبه د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د شوزو او ماشومانو په ګډون لزګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګري ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي نو آبادی کوونکی شخص نسي کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې هغه د کور انګړ پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمن تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي خو ټینګار کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته یې ګواښ پیش کړی و. د شنبې نه وخته د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیسو ساتو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلوله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړي دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلي دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی، دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د پاکستان بیا ځلي بمباري په څه معنا ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د بحث ټولو درنو اوریدونکو ته او د بحث محترم میلما حتیف صاحب ته. لومړی خو ټولې هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدانې ورکړې دي، زخمیانې ورکړې دي او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي، ټولو دغو کورنیو ته تسلیت وایم. له هغه نه وروسته د افغانستان په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغه سي صریح تجاوز او دغه سي يرغل د لبد بخته ډیر لاملونه لري. یو داسې افغانستان دغه اوس محل ناتوان دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود چې دغه يرغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورت کولای ځکه چې دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی د دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. او اصلی مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې له داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلي انسانانو باندې، په تور سرو په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړې ده یا کومه دعوه کړې ده، موږ تاسو په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغسې بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. او په ټوله کې که ووایو دغه سي جګړې او دغه سي له دواړو خواو نه دغه سي پت ځوابونه او دغه سي غیر معقوله جګړه او دغه سي غیر معقوله دلایلو په نتیجه کې را مستکیدل، دا اصلا یو نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان سوی ده ورلمخه پلان سوی ده دته سړی داسې نه سی ویلای سي خامخا په دې کې لکه د دوی سې کوم تلفات دا وکي یا دا کوم خبره کوي دا هیڅ اصلي سړی نه سي دا نه سي بللای او دا یو پلان سوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای سي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا غل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت دی منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناشته، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلیټ فارمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو درې دشمه ماده او درې پنځوسمه ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلوده، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت منه هیڅ آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډ ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافي نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشته نه ده چې یو ملي محور منځته راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ارغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو یو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د مقایسه او ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور مات کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمونږ په جغرافیه باندې حمله کوي. زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو پر وړاندې کې خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. بس
ډیر مننه ښاغلی. اندر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر سرګندونی تر دغه حمله وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت سرګندونی بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو سرګندونی بل ډول. استاد په نظر دا ولی
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري یو خبره، او بل خبره ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلا دی پاکستان دی مداخله دی دغه دی پاکستان دی دغه تلويخ کلنی یا دغه 45 کلنی مداخله لکه بلکې لاند به وای لکه وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدل دي، او دوی پاکستان دی ټول هغه خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان دی دغه کړی یو برخه ده چې په شل کال په پاکستان کې اوسېدو، اوسې هم منافع او ګټې په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېدای چې دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایي وایي د پلانکې تر پښو لاندې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، د یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو او کورونو هلته دي، دا بل لږ کمه اړتیا ده، دا بل لږ تر هغه کمه ده. دغسې د اړتیاو په بنیاد باندې هم دوهمه خبره دا ده اسما مخ کې هو زدا جګړه اصلا پلان سوی جګړه ده د لپاره د دې د ریزونه خود متفاوت کې کدا پلان سوی جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي یعنی دا چې جګړه وای چې دوی دغه کولای یا طالبان په دې باندې خبر نه وای یا طالبان دغه سي یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوی وای ته به خبره ده چې هر څوک د خپل خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را او شدیږي نو د طالبانو ترمن او بل د دې خپل هم ترمن ګاند غدي په اصطلاح دغه غږی یو نه دی د تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویہ کوي کوم چې پاکستان وایي پاکستان وایي موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی د الته د ټي ټي پی کسانو تبلیغاتي د سکای عین همدغه څه لګیا دی په پاکستان کې سي ټي ټي پی د کرخه هغه د ټي ټي پی کوم عملیات وکي دوی دلته په سوشل میډیا او په خاله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وی سره ورکوي په عین حال کې دا خو د خپل د پاکستان روایت ته پاکستان غواړي دا هغه دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پی نږدې مرکزی یاسو ټي ټي پی هم دغه ته ځای ورکړل دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري او مخکې خبره د توکل چې دوی د همغږي نه همغږي تر د نه همغږي کیسه هم امداد او همدغه سي رول ورکول شوی دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو د لاک ورکړل سو هغه سي وایي
ډیر مننه ښاغلی مختار دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استاذ محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو او بوخت وو دا په ډیپلوماټیک ډګر کې څه معنی ورکوي چې ځنګړې استاذ په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیرای کیږي
زپدان او باوریم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې ستعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچه ښی یو خواته استازی لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي دا دواړو متضاد خبرې دي زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نسو کولای چې وویل سو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پیږي په طالبانو کې د پاکستان نفوس خورا زیات دی یا موږ په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول په نوم د پنځم کړۍ مشهور وو د پاکستان لپاره حرکات درلود په افغانستان کې نفوذ درلود دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري موږ باید دلته تنها فوکس دا ونکړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرام دی موږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولای د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستې ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیج کړي دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلې پرون هم تغییر نه موندلې او سه هم نه ده موندلې که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم وو د امریکا حمایت ورسره وو د انګلستان او ناتو حمایت ورسره وو خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلې نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري زموږ غوښتنه دا د تر ټولو د مخه باید من هیڅ یو ملت د پاکستان په حق له دری زونی سو دا چې طالب صداول دی سره قمراغي پراکسی دی پاکستان کې کورونه دی ماشومان دی په دې تیرو 500 کلونو کې د دې استاد رباني نه نیولې تر اوسه پرې چې لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی د دوی ټول کورونه پاکستان کې پاکستان کې درس ویلي پاکستان ته پیسې ورکول د پاکستان د استخباراتو سره کار کول د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو دلته د یو ملت موضوع مطرح دی د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکار ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ هغه د پاکستان پر دغه حمله زوریدلې دردیدلې دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی د افغانستان پر جغرافي حمله دی د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی د دې ملت پر تاریخ حمله دی نه دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی بل موضوع دلته دادی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستاسو په حق له تغییر نه موندلې طالب لپاره د پاکستان لپاره جمهوریت او امارات او بل یو معنا لري اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري دغه ستراتیژیک ستونزې دغه کرښه د فرضي کرښه چې پروت دی د پاکستان د دل لپاره ایجادوي پاکستان په خپل کتاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی پښتانه ورته خار دي بلوچستان سره مشکل لري پاکستان خپل د اتلس ګروپونو میزبان دی د جیش محمد دوی جوړ کړی سپای صحابه دوی جوړ کړی ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی څنګه کې دای سي چې دوی اوس ورسي په خلو باندې او په باندو باندې حمله وکړي الته ماشومان وځي انټرنیشنل منابع وي د سورس اف انټرنیشنل وي چې یونیسف راپور ورکړي چلته ماشومان وځي زموږ غشتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي غشتنه مو دا دی چې پاکستان په د فکر ووسی او بده دی باوري ووسی چې د افغانان د افغانستان د جغرافیه نیول یا دلته پروپاګاندا واخان په حق لکېږي سوشل میډیا کې افغانان یو خلک نه دی جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي نور کندونه ځان ته تبلیغات کوي د افغانانو مغشتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي د پردی په حمله کوي هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت لمنځه لاړ شي مجدا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې د ټولو ارزښتونو باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی پاکستان په خوانې ولسمشر عمران خان جیل ته واچول پاکستان د بلوچستان سره مشکل لري پنجاب په څو برخه ویشل شوی کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي اوس ته د وخت رسیدلې چې پاکستان د دل لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی خدا وخت اوس پای ته رسیدلې اوس زموږ غشتنه دا دی چې موږ دریز باید من هست یو ملت وي که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته هیڅ شک هم نشته بیا هم موږ من هست یو ملت باید خپل دریز بسیچ کو یو واحد روایت و ایجاد کو هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تطبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي جمهوریت زموږ ورونه دي په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی جمهوریت او امارت موضوع پریدو دلته باید د افغانیت خبرو کو او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدل او یو دریز به ان شاء الله ولري بله
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې اتمن تاسو کتلې چې په خوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي تاسو هم د موارد کتلې دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده، دا معقوله هم نه ده چې ستا یو استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخي د طالبانو د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوځي اداره او ملکی سیاست یې دواړه د یو نیابتي دیوبل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یوه چاونۍ ده او د یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاونۍ ده، یو نیابتي حکومت دی چې دوه ډوله خلک لري، یو یې وردی والا یونیفارم والا دي او یو یې دغسې بی وردی دي یا په اصطلاح بی یونیفارم دي. وایي دا دواړه دغه پوځیان یې پکې واک لري او دا نور لیک بې واکه دي. په خوب مجموع کې دواړه دي یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغه نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له اوغو د طالبانو اوغو اکاونټونو چې دوی به حساب پرې بند کاوه یا هغه اکاونټونه چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي، دا اوغو نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې د دغه جګړې لپاره وکارول سول، طالبانو د یوې خواته پاکستان پوج راغلی دی او حمله او یرغلی کړی دی په بېګنا ملکی انسانانو باندې په عامو کورونو باندې، بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یوې خواته وایي زه د دې پوځي یرغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاحي کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حداقل نوم یې نسي اخیستی، حداقل له غسر مخامخ کېدای نسي. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخواله رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د دې جګړې حقیقي رنګ ورکوي او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره برید هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي، نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل چې افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي، نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو وي، نو سیاسیونو چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغې ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا ټول اصلا ټوله دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبانو نه بېخي او د بدې توقع لري، موږ یوه محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و مخکې هم همدغه نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنی یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټول ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ شو. پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې د سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یو نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللی، یو ښه حالت ته تللی، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړیدلی دی، یوازې ډله ده چې نه په دا درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنی مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډیر مننه د ازادي راډیو لوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، دغه راز مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی وي.